سلام او سهار مو په خیر. په افغانستان کې شپږ بجې شوې. امید زهیر ملمو یوې بلې پښتو خبرونه کې هرکلی کوم. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو خوځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان نجونو خوځو لګولي، افغانستان په کلنی ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. رینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پانل لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او خوځې لزده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. اغلی امیری زیاته کړې چې د دې لپاره چې افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي، دا تګلارې باید بدلې شي. د دې وړاندې سیګار خبرداری ورکړی و چې د طالبانو لخوا پر خوځو د کار بندیز د افغانستان اقتصادي ناورین لاپسې زیات کړي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو تر نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان پرم دې بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 1500 زره افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ له قوله د اشمیر د کډوالو لویه کمیشنري هم تاییدوي. د اشمیر له هغو افغان کډوالو زیات دي چې تیر کال له اکتوبر وروسته پاکستان په زور افغانستان ته ستانه کړي. د افغانستان د ازادۍ جبهه هوایی په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستې د اپراتفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دو نورې ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه په خپل اکسپانډر لیکلي د بریدیې چریکیانو تیر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیې مسکن څلور لارې ته نږدې کړی. د ازادۍ جبهې زیاته کړې په دې عملیاتو کې هغه پوسته هدف ګرځولي چې د دې جبهې له قوله تیره اونۍ او شمیر هیوادوال پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن د سترګې له ناحیې معلول کړی و. تر اوسه د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ پرې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیسیونې په ټول هیواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شوي او جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. دې وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیسیونې په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوي مځکې تشخیص کړي. په تېرو څو باندې دوه کلونو کې د افغان سکانو او هندوانو له شکایتونو وروسته طالب چارواکو څو ځلې د هغوی د جایدادونو د ورګرځولو ژمنې کړې، خو تر دې دمه یې ستونزه نه ده حل کړې. د افغانستان د پارا تکواندو د ملي ټیم په خوانې لوغاری ځکه خدای دادی په 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوی په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. هغه له خدای دادی چې اوس په فرانسې کې اوسې کې د بلغاریا په پلازمینه سوفیه کې خپل روسی سیال تماته ورکړ. نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیکو سیالیو ته اله راو مونده، بلکې د سرو زرو مډال هم وګاټه. هغه رجمی پر زده مډال لګټل وروسته اعلان وکړ چې خپل بریا د خوځو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خوځو ته ډالۍ کوي. هغه خپل روسی سیال کارا ول شوبانا تا سوارلس پر شپارلس ماته ورکړه. په داسې حال کې چې د حماس سخت دریځ ډلې د اوربان له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي، په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزې تړانګي بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالر ګرانه تمام شي. عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې ویل د هیواد اټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې د اوسیدونکو ته د ژوند مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. نږدې دوه میاشتې پخوا د فلسطین د پانګونې صندوق رئیس د غزې د بیا رغونې لګښت 15 میلیارد ډالر اټکل کړی او ملګرو ملتونو بیا تیر میاشت 6 میلیارد ډالر تخمین کړی و. او روسه له هغه چې وسلوارو کسانو د نایجیریا په شمال لویدیس کې تر 200 ډیر ځکونکو او خونکو وتښتول، د دې هیواد جمهور رئیس سمیته پوځیان استولې دي. د پنځشنبې په ورځ ناپیژاند وسلوارو د نایجیریا د شمال لویدیس په کادونا ولایت کې پر یو کلی یرغار ورول، د 200 او 200 اتیا او ترمنځ ځکونکو او خونکو له خونځي وتښتول. د فرانسې د فرانس پریس خبری اژانس راپور پر بنسټ د افریقا په دې ګڼ نفوسه هیواد کې په یو اونۍ کې دویم ځل دی چې ځکونکو یرغمل کیږي. ازادي رادیو ته غوږی اس ټول نه خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري کې. د کاسازر پروژې بیا پرانسته افغانستان ته د دې پروژې غټي څل
نو اته د شهر سلور میلیون ډالر په کال کې حق المور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته.
په افغانستان کې د اورښتونو او سیلابونو راوتو خبرداري د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدید اورښتونو امکان شته، خو هغوی چې وړاندې سیلابونو ځپلي شکایت لري.
د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډ ورکړه چې موږ به سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه جلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غلونه وه او ټول په خپل مخه لاړل.
خبرونه دویمه نیمه کې د لوبو میدانه سپورتي خبرونه خبريږي. ملګرانو،
د ازادي رادیو خبری ټولګه
تا ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک په همکارۍ پر کاسازر پروژې له دوه کلن ځنډ وروسته کار پیل شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان له لارې پاکستان ته د منځنۍ اسیا د برېښنا د لیږد د دې سترې پروژې عملي چارې به د نوي لمریز کال په څلور میاشت کې پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان برېښنا شرکت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی وایي چې د کاسازر پروژې عملي چارې به د سیمې د هیوادونو په همکارۍ او د نړیوال بانک په مالي ملاتړ پیل شي. د افغانستان برېښنا شرکت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د نړیوال بانک افغانستان، قرغیزستان، تاجکستان او پاکستان استازو په ترکیه کې د پنجشنبه او جمعې د ورځو لغونډو وروسته یو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان برېښنا شرکت پر اساس د دې سترې پروژې عملی کار به له دوه کلن ځنډ وروسته د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د 1403 په سور کې پیل شي او د 1404 تر پایه به بشپړ شي. د افغانستان لپاره د دې پروژې اقتصادي اهمیت څه دی؟ د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی آزرخش حافظ په اړه وایي:
کاسازر پروژه د افغانستان لپاره څو بعدیز اهمیت لري. اته د 6.4 میلیون ډالر په کال کې حق العبور افغانستان ته ورکول کیږي. ډیر د کار ځای پیدا کیږي هغه محلي خلکو ته. بیا چې پروژه بشپړ شو پس هغه د حفظ و مراقبت لپاره او همدارنګه د امنیتي چارو لپاره چې پروژه خوندي وساتل شي هم دایمي کار ځای پیدا کیږي. او تر ټولو مهم دا ده چې افغانستان د منځنۍ اسیا او سویلي اسیا ترمنځ خپل عملی اهمیت پیدا کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د کاسازر پروژې مزي چې په کندوز ولایت کې له شیرخان بندره په ننګرهار کې تر تورخم بندره غزول کیږي 1580 کیلومتره دی. د دې پروژې په وسیله به د تاجکستان او قرغیزستان کابو 300 میگا واټ برېښنا افغانستان او 1000 میگا واټ پاکستان ته ولېشتول شي. افغانستان 1400 میگا واټ برېښنا ته اړتیا لري خو اوس 1500 میگا واټ تولیدوي. د کاسازر پروژې موافقه په 1395 لمریز کال کې د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت له لوري د تاجکستان په دوشنبه ښار کې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره لاسلیک شوې وه خو د ناامنیو له کبله پرې عملي کار پیل نه شو. د 2021 میلادي کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته دا پروژه بیخي هېره کړې شوه او د پیلولو په اړه شکونه پیدا شول.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شمالي، جنوب ختیځ او لویدیځو سیمو کې د شدیدو اورښتونو وړاندوینه کړې. له دې اورښتونو سره د سیلونو اټکل هم شوی دی. د تیرو دوو اونیو له شدیدو اورښتونو وروسته لسګونه کسان په سیلونو او نورو پیښو کې له ژونده بې برخې شول. په همدې حال کې له دوی یو شمېر شکایت کوي چې د ژمنو سره سره ورسره مرستې نه دي شوي.
د هوا پیژندنې اټکلونه ښیي چې نن او سبا به د افغانستان په ګڼو سیمو کې شدید ورښتونه وشي او احتمال شته چې په یو شمېر سیمو کې د سیلونو سبب شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې له وړاندوینې سره سم به نن یکشنبه په اروزګان، هلمند، زابل، کندهار، پکتیکا، غزنی، غور، دایکنډي، بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې ورښتونه وشي. د دې ادارې له اټکل سره سم د دوغو تیزو ورښتونو له کبله شاید شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې سیلونه جاری شي. له بلې خوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژي وزارت هم ویلي چې د هیواد په سندیزو حوزو کې د نن او راتلونکو دوو ورځو د ورښتونو په نتیجه کې به سیلونه وبهیږي. د دغه وزارت له اټکل سره سم د سیل ډیر احتمال د شمال، هریرود او هلمند په سندیزو حوزو کې دی. پروان هوت میاش کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو له کبله لسکونه کسان د سیلونو د کورونو د نړیدو او د مځکو د شویدو په پیښو کې مړه شوي دي. د تیرو اونیو په شدیدو ورښتونو کې زیانمن شوي کسان وایي چې لازم مرستې ورسره نه دي شوي. د نورستان یو اوسیدونکی چې د مځکې د شویدو په پیښه کې د کورنۍ غړي مړه شوي د نوم د نشوولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
یو څوک مکونه شوي دي خو هغه دوی دوپاره بسنه نه کوي. هغه په ډېر په کمه کچه دي. دلته ډېر خلک راغله د مختلفو اداراتو نه دلته ډاډې ورکړه چې موږ به تاسو سره همکاري وکړو، کومک وکړو، نو هغه عاجلې مرستې هم تر اوسه نه دي شوې. وعدې وشوې، هسې غولونه وه، ټول په خپله مخه لاړل، بیا یې نه چا پوښتنه کړې او نه تر دې دمه کومه مرسته شوې.
د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له خلکو غوښتي چې په هغو سیمو کې چې د سیلونو د راوتلو احتمال ورکړل شوی له تګ راتګه ډډه وکړي. همداراز د سمنګان، بلخ، سرپل، میمنې، کوشک، بادغیس، هرات، فراه، خاشرود، هلمند، ارغنداب او ترنک د سیندونو په غاړه پرتو خلکو او یا تګ راتګ کوونکو ته د احتیاطي تدابیرو د غوره کولو سپارښتنه کړې ده. وروستیو ورشتونو که له یوې خوا د سرو مال تاوانونه اړولي، له بلې خوا یې د شدیدې وچکالۍ په اړه اندېښنې تر یوه حده کمې کړې دي. د سرشنی ژمي لومړۍ دوې میاشتې خورا وچې تېرې شوې او ورسره داسې ژورې اندېښنې پیدا شوې چې ممکن افغانستان پر روان کال کې له داسې سختې وچکالۍ سره مخامخ شي چې په تېرو دیرشو کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
دول زرا اویا
پنځل زرا نوی
او ول زرا اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د روژې د مبارک میاشتې پرانګدې کې دوه سره په کابل ښار کې یو شمیر بې وزله کورنۍ وایي چې د سکنې روژې لپاره هغه ډول چې اړینه ده دوی تیاری نه دي نیولی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې څه کال د دوی اقتصادي توان ښه نه دی او د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د بیې لوړېدو ته هم اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې په بازارونو کې د نرخونو په کنټرول کې جدي دي او هیڅ چاته د توکو د ګران پلورلو اجازه نه ورکوي. تفصیل دې راپور کړي.
نسبت به سال گذشته بسیار اقتصاد ما ضعیف است، آمادگی خاص نگرفت.
مرسل د پخوانی جمهوری نظام یو له حقوقو کارکونکو څخه ده چې د طالبانو تر بیا واکمنی وروسته په کور ناسته ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل دا چې د بیکاری له امله اقتصادي وضعیت دا مهال ښه نه دی، نو د تیرو کلونو په څیر سږ کال د روژې لپاره سم چمتووالی نه لري.
د کورنۍ ستونزې ډېرې دي، ما خپل هم چمتووالی نه دی نیولی. د امارت له واکمنې دو مخکې چې کله مې معاش درلود بازار ته بتلم او د روژې لپاره به مې سودا اخیسته. له بده مرغه اوس مهال یوازې زه نه بلکې ټول د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي، بس تېرو یې نو بله چاره نشته.
نوموړی وویل چې د خپل درې کسیزې کورنۍ سرپرسته ده چې مور او یوازینی خور یې پکې شامله ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ډېرګو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی او دا کار د هغو زرګونو ښځو د بیکاري لامل شوی چې د خپلو کورنیو له اقتصاد سره یې مرسته کوله او یا یې هم د خپلو کورنیو د مالي چارو بشپړ مسؤلیت پر غاړه درلود. د کابل یو شمېر نور اوسیدونکي هم د خپل ناوړه اقتصادي وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره د طالبانو له حکومته غواړي چې پر بازارونو جدي کنټرول ولري او په ځانګړي ډول د روژې په مبارکه میاشت کې د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. یو له دوی څخه مصور ازادي راډیو ته وویل چې ژوند یې ښه نه دی او اندېښنه لري چې که د روژې په میاشت کې هټیوال نرخونه لوړ کړي ښایي روژې له ستونزو سره تېره شي.
خلکو کاروبار نسته، زه خپل اشرف په سختن روزګار مې ډېره خرابه دي. دولت نه دلیل لرو چې تجاران ته مه پرېږدي چې دا مالونه روژې روان دي. په خیر خلکو ډېر شیونه ذخیره کړي دي، ځان درګیم ذخیره کړي دي، فورمیم ذخیره کړي، مربع او درشلونه او تاریخونه وګوري.
د کابل ښاریانو د معلوماتو له مخې اوس مهال د کابل په بازارونو کې د یوې بورې وړو بیه 1550 افغانۍ، د یوې درې نیم منه بورې وریجو بیه 2200 افغانۍ او د یو دوه منی پیپ غوړیو بیه 1460 افغانۍ ده. دوی وایي چې اوس مهال نرخونه ډېر لوړ نه دي، خو د اقتصادي ستونزو له امله ورته په دغه نرخ هم د توکو اخیستل ستونزمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ ادعا کوي چې د خوراکي او نورو توکو بازارونه کنټرولوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې توکي په لوړه بیه وپلوري. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
له دوه نیمو کلونو څخه ډېره موده کېږي چې د کابل ښاروالۍ په دې ښار کې نرخنامې توضیح کړي دي او کنټرولوي. اوس نرخونه ډېر ښه دي، موږ هیڅ چا ته اجازه نه ورکوو چې پر عمده پلورونکو، پر ټنګ پلورونکو او یا پر خلکو ظلم وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال په افغانستان کې د روژې د مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې د تیر په پرتله لوړیږي او خلک په ځانګړي ډول بېوزلې کورنۍ د ستونزو سره مخ کیږي. د بېوزلو کورنیو اندېښنې په داسې حال کې دي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بېوزلي، بېکاري او اقتصادي ستونزې په بېسارې کچه زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال په افغانستان کې نږدې 24 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر لمبی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی،
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په روندا کې یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د تلو لپاره د عیسایوي کیسونه لري له خپلو ستونزو سره ټکوي او امریکا غوښتنه کوي چې دوی د کیسونو د څارنې لړۍ چټکه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په دې وروستیو کې ویلي هڅه کوي کانګرس باندې داسې لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې ډېر کارکوونکي وګمارل څو د کډوالو قضیه وڅېړي. هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د عیسایوي د ویزو ویش به د روان کال تر پایه ودرېږي.
یو شمېر افغانان چې د خپلو عیسایوي کیسونو د ژر تر ژره ترسره کېدو لپاره په خپلو شخصي لګښتونو روندا ته تللي وایي چې له دې سره سره د دوی د ویزو هیڅ رک نه دی معلوم او له څو میاشتو را په دې خوا له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دوی په وینا خپل ټول لګښتونه خپله کوي او تر اوسه له دوی سره د هیڅ ارګان له لورې مرسته نه ده شوې. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ادعا وکړه چې شاوخوا 20 کورنۍ دي او د امریکا له حکومت غواړي له پامه یې ونه غورځوي. یو له دوی سروش دی چې وایي $8,000 لګښت پرې راغلی تر څو دی او 15 کسیزه کورنۍ یې تر روندا ورسیږي. نوموړي د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم کور چې موږ دلته نیولی $1,500 میاشتنی کرایه ورکو او $1,500 نور هم چې عادي ژوند وکړو زموږ د یوې میاشتې خرچه ده. هر جنس چې تاسې افغانستان کې ګورئ دلته یې بیه 15 برابره ده.
روندا کې د عیسایوي کیس لرونکې لینا امیری په دې اړه زیاته کړه.
دلته لګښتونه ډېر دي، ژبه یې بدله ده، په خبرو یې نه پوهیږو.
یو بل کس چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ذکر کړو وی ویل
₹4 مو چې لیوي او بلې خوا پیدا کړي او پور کړي وي ټولې لاړي. نه پوهیږم څه وکړو، زموږ د تک او ویزو هم هیڅ ترک نشته.
دوی وایي که امریکا زر تر زره دوی ته پام ونه کړي وضعیت به تر دې هم خراب شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن په کانګرس کې د مارچ په 10 په خپله کلنۍ وینا کې وویل ټاکل شوی د امریکا په کانګرس باندې داسې یوه لایحه تصویب کړي چې پر بنسټ یې د کډوالو د قضیو د مخته وړلو لپاره ډېر کارکوونکي وګماري چې د نوموړي په وینا ورسره به د پناه غوښتونکو د غوښتنلیکونو د پړاوونو بشپړولو بهیر له 6 کلونو 6 میاشتو ته رالنډ شي. خو نوموړي د عیسایوي او د افغان پناه غوښتونکو نورو کیسونو ځانګړې یادونه ونه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته راپور ورکړ چې د عیسایوي د 8,000 ویزو صادرول پاتې دي، چې دا بهیر به د سږکال تر اګست میاشتې پورې چې افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو له درېیمې کلیزې سره سمون خوري بشپړ شي. خو د رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوې سرچینې په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې ښکاره شي لیکلي چې د عیسایوي د پاتې ویزو له ورکړې وروسته تر 10,000 ډېر هغه افغانان چې بهرنیو ملکونو کې خپلو مرکو او امریکا ته د تګ په تمه دي نشي کولای چې امریکا کې نوی ژوند پیل کړي. د ولسمشر بایډن ادارې دغه شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ 40,000 نورو ویزو غوښتنه هم کړې، خو د رویټرز د خبري اژانس د راپور لمخې شونې نه ده چې امریکا کانګرس له لوري د جو بایدن دا غوښتنه دې ومنل شي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونه هغه افغانان چې امریکا ته د تللو اس آی وي پی ون او پی ټو کیسونه لري د افغانستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې امریکا ته د تلو په انتظار کې دي. دوی په زلونو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو له پڅ بهیر شکایت کړی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
یو شمېر افغانان چې په هند کې په بېلابېلو کارونو بوختي وایي، لکه چې هند په افغانستان کې افغانانو ته د ویزو ورکړه بند کړې ده، دوی کار روزګار هم پیکه شوی دی. دوی وایي ډېر شمېر ژباړونکي بېدندې شوي دي او شمېر هوټلونو مالکان مجبور شوي چې خپل هوټلونه وتړي، او ترڅنګ افغان رستورانتونو ته د ورتلونکو کسانو شمېر هم کم شوی دی.
په هند کې میشت یو شمېر افغانان وایي له کله نه چې افغانستان کې افغانانو ته د هند د ویزو ورکولو لړۍ درول شوې، د دوی کاروبار چې د افغانانو پورې تړلی و پیکه او یا هم په ټپه درېدلی دی. یو له دوی څخه عاطف چې له لسو کلونو راهیسې د هند په نوې ډیلي کې ژوند کوي وایي له افغانستانه راغلي افغانانو ته ترجمانی یې یوازینی عاید و چې په خبره یې دوی ته د هند د ویزو له بندېدو وروسته یې له لاسه ورکړ.
په خو چې کله افغانان هند ته تداوی لپاره راتلل، ما به ورته ترجمانی کولو، هم به هغو سره مرسته کېده، هم به مونږ حلال ډوډۍ پیدا کولو او فامیل په ساتي مرسته کېده.
فرهاد چې د دولسو کلونو راهیسې په نوي ډیلي کې میشت دی وایي هغه افغانانو ته یې میلمستون جوړ کړی و چې د درملنې او یا هم سیاحت لپاره هند ته راتلل، خو په افغانستان کې افغانانو ته د هند ویزو له بندېدو وروسته دې ته اړ شو چې خپل میلمستون وتړي.
زما گیسٹ ہاؤس یا مل مستون به هیڅ کله خالی نه پاتې کېده. افغانان به درملنې تراتله او زموږ لګښتونه به پوره کېده، خو کله نه چې پروازونه بند شوي کاروبار خلاص شوی دی.
هممهاله په دیلی کې د افغانانو د یو شمېر رستورانتونو خاوندان وایي که څه هم رستورانتونه یې فعال دي، خو مشتریان یې د پخوا په شان نه دي پاتې. یو له دوی څخه احمد چې د افغانانو د یو رستورانت اداري چارې پر مخ بیایي ازادي راډیو ته وویل،
زموږ رستوران به پخوا یو دقیقه هم تش نه و، تل به افغانان پکې وو. مارکیټ به تش نه و، تل به افغانان پکې وو. د خپل اغیز کړی یوازې رستوران نه بلکې ټول مارکیټ ته زیان اړولی دی.
هند له هغو هیوادونو دی چې ډېر شمېر افغانان ورته د استوګنې یا هم نورو هیوادونو ته د تګ په مقصد ورغلي، او د ډېرې مودې په وتلو یې د یوې مړې ډوډۍ ګټلو لپاره ځانونو ته کاروبارونه جوړ کړي، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند د امنیتي اندېښنو له امله خپل ډیپلوماټان او د سفارت کارکوونکي له افغانستانه وویستل، او افغانانو ته یې د ویزې ورکولو پروسه ودروله. له افغانستانه ډېری خلک هند ته د درملنې او یو شمېر د سیاحت او سوداګرۍ لپاره تلل. ومو غوښتل افغانانو ته د هند د ویزو د بیا ویش په اړه د دې هیواد په ډیلي کې د افغانستان سفارت چې دا مهال مسؤلیت یې د هند په ممبۍ او حیدرآباد کې د قونسلګریو پر غاړه دی چارواکي وپوښتو، خو په ممبۍ کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یو شمېر افغان سوداګرو افغانستان لپاره د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ سره یې په لیدنه کې چې د یوه پلاوي په مشرۍ افغانستان ته تللی غوښتنه کړې چې سوداګرو ته دې د هند ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کونړ کې ګجران وایي په ودونو کې د نورو قومونو او خلکو لږ مصارف کوي او د دونه یې هم جلا دي. دوی د معلوماتو پر بنسټ ګجر د افغانستان په دولس ولایتونو کې اوسیږي او خپله ځانګړې ژبه هم لري. افغانستان چې له قومونو یو متنوع هیواد دی، دا ډول قومونه پکې البته په بیلابیلو سیمو کې او په بیلابیلو ځایونو کې اوسیږي، خو دا چې د ګجر قوم نورې ځانګړتیاوې سري تفصیل دي راپور کې واوري.
په کونړ کې د ګجرو قوم میشت وګړي وایي ډېری کورونه نه لري، د څارویو په ساتلو بوخت دي. چیرته چې څړځای وي هلته یې خیمې لګولې وي. همدا سرګردان ژوند او غربت د دې سبب شوی چې په خوښیو کې لږ مصارف وکړي. حاجي عبدالستار ایوبي په کوژدنو او ودونو کې د ګجرو د قوم د رواجونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
کوژدې کې گزاره مصارفات کوي په هغې کې ګډان او سیرلی راوړي د توان مطابق یو دوه ګډان یا دوه سیرلی او یا د دې نه زیات دا راوړي او دا حلال کې ولیمه برابره کې خپلوانو ته ډوډۍ ورکړي کوژده و دې کې پخوانه یو غټ سردرد بل و چې هغې ته به پریکون به یې ورته وی نو په هغې کې به یې ځان له مالونه حلالول خو اوس هغه سیسټمونه ختم شوي دي او واده کوي ساده ډوډۍ پخه کې ساده پروګرام یې خوروا یې غوښې غنمو ډوډۍ یې زیاتره کمو ځایونو کې جوارو ډوډۍ هم پکې پخوي چه ده لوله اندازه تر یو لک افغانی یا سل زر افغانی دو کم تر کم دیر زر افغانی
خاغل ایوبی وی لکوجدی وروسته که چه همچی حلک ده جنه ده لیدلو دیر حچی کبی خو جنه تریزان پتوی او ده لیدلو وقت نور کبی
کل چه یو گوجر انجلی گوجر حلک سر کوجده شی نو آن تر واده و نکاح پوری ده یو بل سر بیا لیدل نشی کوله مطلب انجلی زن ده خپل نامزاد نه دیر پت ساتی سعی ده چه زلمه و کوشش که چه خپل نامزاد وینی خو هغه نامزاد هغه ته ځان نه ښکاره کوي
د ګوجرو په وینا چې د پښتنو او نورو ورونو قومونو سره خپلوي او مړی ژوندی شریک دی خو لا یې هم خپل ژبه کلتور او دودونه ساتلی دي عبدالحکیم سجاد راته وویل د هلک کورنۍ په نورو قومونو کې د اخترونو نوي کال او یا په نورو ورځو کې د جنۍ کور ته جوړي او خواړه وړي خو دوی دا ډول دود نه لري
تر واده پورې یا یو کال پاتې وي یا نیم کال وي یا داسې میاشت حساب وي یا کلونه پاتې وي په دې مابین کې بیا دا نور قومونه چې کوم دي د ګوجرو نه علاوه دوی لږ تکلیفات زیات لري په اخترونو کې داسې په نوروزونو کې جوړې وړل او مطلب دا رواجونه د هغوی ډېر زیات سخت دي نو بیا زموږ په خلکو کې دغه رواجونه ډېر داسې نشته او لږ لږ اوس شروع شوي دي خو هغه هم داسې تکلیفات پکې زیات نه دی اسانی پکې دا
عبدالستار ایوبی وای لکه څنګه چې د ګوجرو کار روزګار د څارویو ساتل دي نو له واده وروسته چې جنې د پلار کور ته په اوملاړه شي او بیرته د خسر کور ته ځي نو پلارنۍ یوه غوا یا دوه وزې ورکوي
پلار او مور لور ته لومړی غوا ورکوي او که غوا نه نو بیا یوه یا دوه بیزې ورکوي تر څو خسرګنۍ په کور کې د انګور خپل مال وي چې هغه بیا خپل زړه یې پیدا کوي چې یاره زما خو مال شته دی زه بې اقتصاده نه یم
ګوجر وایي پخوا به یې ودونه او د خوښیو نور مراسم په ساس رود ګرمو خو په افغانستان کې د جنګونو پیل کېدو سره یې ودونه او نور د خوښۍ پروګرامونه ساړه شوي دي
ستاسو له پیغامونو
محمد لغمانه یم دا د لغمان لشنګ ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخوانیو امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوبه کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شوي او د ملت په سر او دغه یو باطله پروسه وه دا د باطله ده انشاءالله چې دغه د بعد روجي نه انشاءالله چې افغانانو باندې به یو سوله یو ارامي ژوند راځي او ټول زموږ هغه خویندې ورونه به بېرته درسو تعلیم ته به مخه کوي او دغه چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ زمونږ حکومت دیو منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي انشاءالله دا دفعې به افغانان خپل تصمیم نیسي او دغه جاهلتوب دغه واشتوب چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او انشاءالله چې دغه راروان پسرلی کار به انشاءالله افغانانو لپاره سولې کاږي او انشاءالله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او کارکونکو ته ز خپل سلامونه او نیک هیلې احترامات وړاندې کوم محمد انی په الحمد زابل ولایت مرکز کلات نه هم دا پیغام درته پریږدم دا چې د همدې یخ موسم په راتګ سره زموږ ولایت هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې زیات ورښتونه پکې وسوله لا هم ورښتونه جریان لري خو تر ټولو یو ښه خبر همدا دی چې دلته زابل مرکز کلات کې چې کوم د تورې په نامه بند جوړ شوی دی چې تقریبا نوي سلنه کار یې پای ته رسېدلی ده خوشبختانه به درته وایم چې همدا بند نور ډک شوی دی له اوبو څخه ډېر زیات شمېر خلک ورته راځي د لیرې سیمو څخه د همدې ډم لیدنه کوي نو د سیمې خلک ډېر زیات خوشحاله دي نو له دولت څخه ډېره زیاته مننه چې همدغسې بنسټیزو پروژو ته یې مخه کړې ده همداسې کارونه کوي نو دا واقعیت هم د سیمې پر اوسېدونکو باندې ډېر یو مثبت تاثیر کوي نو خدای دې وکړي چې همدغه پروژو ته لا هم دوام ورکړي همدغسې نور بنسټیز کارونه شروع کړي تر څو ولس مو له همدغه سترې ستونزې یعنی وچکالۍ څخه وژغورل سي. نو دا یوه ډېره ستره او غټه ستونزه ده چې زموږ هیوادوال له تېرو شپږو اووه اتو کلو څخه ورڅخه ځورېږي. نو بیا مهمه هیله د دولت څخه له موجوده نظام څخه همدا ده چې همدې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي تر څو زموږ هیوادوال له همدې ستونزې څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ډیره مننه وکړم او بعد چې ازادي راډیو اوري زموږ خبرونه یې سلیر وی ساعته زموږ پر وای پاڼه هم اوریدل شي. ازادي راډیو ټکی کام زموږ ادرس پر همدې ادرس. په افغانستان کې سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د هغو بندیزونو او محدودیتونو له امله چې طالبانو په افغان نجونو او ښځو لګولې افغانستان په کلني ډول له اقتصادي پلوه یو میلیارد ډالر تاوان کوي. رینا امیری تیره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د هغه فرمانونه دي چې افغان نجونې او ښځې له زده کړو منع کوي او د ټولو افغانانو کار روزګار ته زیان رسوي. هغې له امیری زیاته کړې چې د دې لپاره افغانستان د مرستو له انحصار او بېوزلۍ وویستل شي. دا تګلارې باید بدلې شي. د تعلیم په برخه کې یو فعال بنسټ وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ته نیم میلیون ډیر ماشومان له زده کړو محروم دي. د الف اعلان پرون دې بنسټ پرون وویل د پاکستان په ښارونو او کمپونو کې د 15 او 14 کلونو ترمنځ 1500 افغان ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې دي. د دې بنسټ له قوله دا شمیر د کډوالو لویه کمشنري هم تاییدوي. د افغانستان د ازادۍ جبهه وایي په کابل کې د طالبانو پر یوې پوستې د اپراتفي عملیاتو په پایله کې درې طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي دي. دې جبهې تېره شپه په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ابریتي چیرکیانو تېر ماښام د کابل د څلورمې ناحیې اړوند تهیمسکن څلور لارې ته نږدې کړی. وایي ځکه یې دا پوسته په نښه کړه چې تېره اونۍ یو شمېر هېوادوالو او پخوانیو امنیتي ځواکونو کې د غړیتوب په تور صحرایي محاکمه او یو تن یې د سترګې له ناحیې معلول کړی و. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي د مځکو د غصب د مخنیوي کمیشنې په ټول هیواد کې د هندوانو او سکانو د غصب شویو جایدادونو په اړه پلټنه پیل کړې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي موظف کمیشنې په مرکز او ولایتونو کې د غصب د مخنیوي تخنیکي پلاو ته دنده سپارلې چې د افغان هندوانو او سکانو غصب شوې مځکې تشخیص کړي. د افغانستان د پاراتې کوندو د ملي ټیم پخوانی لوبغاړي زکی خدادادی د 2024 کال د اولمپیک سیالیو د غوراوي په سیالیو کې د سرو زرو مډال وګاټه. هغې د بلغاریا په پلازمین سوفیه کې خپل روسي سیالۍ ته ماتې ورکړه او نه یوازې دا چې د پاریس اولمپیک سیالیو ته لاره ومونده بلکې د سرو زرو مډال یې هم وګاټه. په داسې حال کې چې د حماس سخت دریځ ډلې د اوربند له موافقې ډډه کړې او اسرائیل پر غزې حملو ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د مصر جمهور رئیس ویلي د غزې تړانګې بیا رغونه ممکن تر 90 میلیارد ډالرو ګرانه تمامه شي. عبدالفتاح السیسی پرون په یو بیان کې وویل چې د دې هیواد له اټکل سره سم د غزې د تاسیساتو د بیا رغولو او د سیمې اوسیدونکو ته د ژوند د مناسبو شرایطو د برابرولو لپاره لږ تر لږه 90 میلیارد ډالر پکار دي. او اوس لژمنې سره سم د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنه. د لوبله میدان ونیز سپورتي خبرونه ده او زه بختیار ساحل مو بیا هم قربم. په دې سپورتي خبرونه کې به واوري افغانستان له ایرلند سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته راګرځي. د افغان کرکټ ملي لوبډلې ورستۍ ماتو د خلکو غبرګونونه پارولې دي. د ایرلند پر وړاندې د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې درې نوي ځوانان هم شامل شوي دي او کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو اتلولي ګټلې ده. پیلی د افغانستان او ایرلند له راتلونکو لوبلړۍ څخه کو ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 9 نیټه د پنځشنبې په ورځ پیل شي. د یاد لوبلړۍ د تمریناتي کمپ په وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبګلمشر حشمت الله شهیدی په رسنیز کانفرنس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازو ته په اشارې سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څېر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشارې سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لک ټاپو مطلب هیمسترینګ لگ درد کاو او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدلې نو دردونه و په د مغواجه او جګه د ټیسټ میچ کې هم آماده نو چې ټیسټ لوبو کې او بیا دغه ODIs کې هم د سناسس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاحت خدا دو ورځې تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوبو ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډلې ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلي دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یو ان شاء الله څومره پورې چې زه خبرم نور دوی ته به زیاته ښه اندازه کېږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کېږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډلې سره وجه شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په اوومه نهمه او دولسمه نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. بیا هم د ایرلند پر وړاندې د لوبلړۍ په تړاو درته وایو د افغانستان ملي لوبډلې په شپاړس کسیزه لوبډلې کې دا ځل د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې له لوري شامل شوي لوبغاړي عبارت دي له حشمت الله شهیدی، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزای، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، محمد نبی، گلبدین نائب، ننګیالی خروټی، علامه احمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید ملک. او په احتیاطي لوبغاړو کې بیا قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال شامل شوي دي. توایو چې د ایرلند پر وړاندې په درې ورځنیو سیالیو کې درې اخیستل شوي نوي ځوانان څوک دي او څنګه ملي لوبډلې ته راورسېدل؟ بلال سمی، علامه احمد غزنفر او ننګیالی خروټ اوس ناشنا نمونه نه دي. د افغانستان د کرکټ اکثره مینوال پیژني او ملاتړ یې دي. یاد ځوانان د ځینو مخکنیو لوبغاړو د نشتون له امله ملي لوبډلې ته غوره شوي دي. بلال سمی چې په 2021 زیږدیز کال د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې د نوي زدران تر څنګ یو ځای لوبېده د سلیم ساپی د ټپي کېدو له امله ملي لوبډلې ته غوره شوی دی. شل کلن بلال سمی چې د کونړ ولایت اوسیدونکی دی په اته فرسټ کلاس لوبو کې 19 او په لس لیستې سیالیو کې 23 وکټې اخیستې دي. که څه هم د هغه د کورنیو سیالیو ریکارډ ډیر ښه نه دی خو د 19 کلنو ځوانانو په نړیوال جام کې یې ډیر ښه پرفارمنس کړی و. ننګیالی خروټی بیا د شرف الدین اشرف پر ځای اخیستل شوی دی. هغه هم د 19 کلنو ځوانانو له نړیوال جامه راوتی ستوری لوبغاړی دی. دغه کیڼ لاسی آل راونډر په ټاپ آرډر کې توپ وهنه او توپ اچونه کوي. 19 کلن خروټی چې په بغلان ولایت کې زیږیدلی دی په 15 فرسټ کلاس سیالیو کې 198 منډې او 12 وکټې اخیستې دي. نوموړي په اته لیستې سیالیو کې بیا 219 منډې کړې دي او 28 وکټې سوځولې دي. علامه احمد غزنفر بیا د افغانستان د سپینرانو په ډلګۍ کې یو نوی راټوکېدلی ځوان دی. د 19 کلنو په تیر نړیوال جام کې یې د افغانستان استازولي وکړه. هغه د مجیب رحمان د نشتوالي له امله غوره شوی دی. دی هم آف سپینر توپ اچوونکی دی. غزنفر لا اوږد کیریر نه لري خو په لومړي ځل د شپږیزي په لیګ کې هم لوبېدلی و.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
په پلان کې د چې راشد خان یو وار بیا نړیوال کرکټ ته راوګرځي. د افغانستان کرکټ بورډ یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل راشد خان غواړي چې د ایرلند پر وړاندې په شل اوریزو سیالیو کې ولوبېږي. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ راشد خان ته د هغه اړوندو ډاکټرانو د لوبېدو اجازه ورکړې ده او په وینا یې ډاډمن دی چې ښاغلی خان به بیرته راګرځي.
راشد خان تیر کال تر 500 ورځې نړیوال جام وروسته په انګلستان کې د ملا عملیات تر سره کړل چې لاغي وروسته بیا کومه نړیواله سیالي نه ده تر سره کړې. بل لور ته ملي لوبډلې ته د مجیب الرحمن راګرځېدل لا هم په شک کې دي. د کرکټ بورډ د سرچینې په خبره د دې امکان نشته چې مجیب دې د ایرلند پر وړاندې لوبلړۍ کې شامل شي. د مجیب الرحمن لاس هم په دې وروستیو کې ټپي شوی و چې په وروستیو څو لوبلړیو کې نشته. د افغان کرکټ د ملي لوبډلې له وروستیو پرله پسې ماتو وروسته د کرکټ ګڼ مینوال او د کرکټ افغان څارونکي افغان کرکټ بورډ تورنوي چې لوبډله د استعداد له مخې نه بلکې د خپلوۍ او انډیوالۍ له مخې ټاکي. دوی ادعا کوي چې تر ډیره با استعداد لوبغاړو ته چانس نه ورکول کیږي. افغان لوبډلې په وروستیو کې د ایرلند پر وړاندې یوازینی ټیسټ سیالي هم وبایلله. دا په ټیسټ لوبه کې د ایرلند لومړی بری و چې تاریخي بلل کیږي. نور لو امید زهیر ملورو
وروسته له هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر نړیوال جام وروسته په پرله پسې توګه خپلې لوبلړۍ وبایللې. د کرکټ د څارونکو مینوالو ترمنځ ګڼ شمېر غبرګونونه پارولې دي. افغان کرکټ لوبډلې تازه په خپل کوربهتوب آیرلند ته یوازینی ټیسټ لوبه هم د شپږو وکټو په توپیر وبایلله. د تیر 2023 زیږدیز کال د 500 ورځې نړیوال جام سیالیو پر مهال د یادې لوبډلې بې مخینی سیالیو نه یوازې دا چې د افغانستان دننه د کرکټ مینوالو هیلې خورا لوړې کړې وي بلکې په نړیواله کچه هم دا اټکلونه راڅرګند کړي وو چې د افغانستان به په راتلونکي کې د خپلو سیالانو پر وړاندې ډېرې ښې لاسته راوړنې ولري. افغان ملي لوبډلې د خلکو د هیلو خلاف تر نړیوال جام وروسته هندوستان ته د شل اوریزو سیالیو، سریلانکا ته د ټیسټ یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو او آیرلند ته هم د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ وبایللې. واجد عربی متحده امارات پر وړاندې د شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ دوه دی او پر وړاندې ګټلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او د کرکټ بورډ پخوانی چارواکی دولت خان احمدزی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي تر نړیوال جام وروسته د کرکټ ملي لوبډلې په جوړښت او پلان جوړونه کې ستونزې لیدل کیږي. هغه وایي د لوبغاړو ډېره پاملرنه سوداګریزو لیکونو ته ده او په باور چې هرې لوبلړۍ ته له یوې میاشتې په مسلسله توګه لوبغاړي یو ځای تمرینات ترسره نه کړي نو د ګټلو چانسونه به یې لا کم شي. ښاغلي احمدزی په ځانګړې توګه د آیرلند پر وړاندې د وروستۍ ټیسټ لوبې په تړاو ویلي
د انتخاب ځای وګورو دمګه ټیم سی او ډیر بیلنس ټیم نه ښکاري د زکه دیو ټیسټ ټیم د پاره کم از کم د تا دی بیټینګ آرډر او د لوبغاړو د لوبي طبیعت سدې څنګه لوبه کوي هغه او د لوبغاړو تیاری او د ټیم پلانینګ د آیرلند په خلاف باندې موږ کوم پلان سره ځو، کوم فیلډ پلیسینګ سره ځو، کوم بالر سره دا څنګه ټارګټ کیږي، دغه ټول نقطې سیدی ډیری نظر انداز شوی وي.
د کرکټ لوبې نړیوال مبصر فرهاد فدایی بیا د ځینو نوموتو افغان لوبغاړو نشتون د دې لامل ګڼي چې افغانستان په اسانۍ سره خپلې وروستۍ سیالۍ وبایللې. د ښاغلي فدایی په باور د راشد خان نشتون د افغانستان په ملي لوبډلې ډیر اغیز کړی دی. هغه وړاندې وایي
شاید موږ داسې فکر کړی یو چې سریلانکا ته موږ په نړیوال جام کې په یو ورځنۍ سیالیو کې ماته ورکړې ده نو انشاءالله په ټیسټ کې او بیا ورسره یو ورځنۍ سیالیو کې موږ دوی ماته ولای شو. او په زمن کې موږ د بیټسمینانو سکور نه کول ځکه چې ټیسټ کرکټ د ټمپرمنټ کرکټ ده، باید درېږې په پوری کټ باندې. که را خلاصه یې ګدا ده چې یو خو موږ ډېرې کمې سیالۍ دي ټیسټ کړي دي، دومه دا ده چې راشد خان نشتون، د امین احمدزی نشتون.
د ویلو ده افغانستان به خپله بله لوبلړۍ چې درې ورځنۍ سیالۍ دي هم د آیرلند پر وړاندې د مارچ په 10 نیټه پیل کړي. یادې لوبلړۍ ته د مارچ په لومړۍ نیټه د ځینو نویو ځوانانو په ګډون 14 کسیزه لوبډله هم اعلان شوې ده.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
او وروستی خبر مو دا ده چې کابل بی لوبډلې د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پایلو به وګټله. یا د پایلو به چې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شوه، کابل بی وکړای شول چې پکتیا ولایتي لوبډلې ته ماتې ورکړي. دا لومړی ځل دی چې کابل بی لوبډله د ولایتي سیالیو پایلو به ګټي. د دې پایلو په تړاو افغان کرکټ بورډ لیکلی دی د لوبې پچا د پکتیا ولایتي لوبډلې وګټله او لومړی توپوهنه وکړه. په ټاکلو 500 اورونو کې د نه لوبغاړو پر زیان 202 شپېته منډې جوړې کړې. د کابل بی لوبډلې ته د 203 شپېته منډو هدف وټاکه. د پکتیا ولایت لپاره لوبډل مشر صدیق الله پاچا سل، محمد ریاض 250، رحمان زرمتی 40 او مروان نثار شل منډې وکړې. لبلې خوا د کابل ولایتي لوبډلې لپاره په توپ اچونه کې عبدالله احمدزی 4، عاقل احمد 2، عمر زیب، وسیم اکرم او شهریار خان یو وکټ واخیسته. د کابل ولایت بی لوبډلې د یاد هدف په جواب کې خورا خطو پهنه وکړه او د محبوب الله تسکین د سلیزه پر مټ چې یو سل شپاړس منډې وکړې او د لوبډل مشر سمیع الله مموزي او عثمان نوري د نیمه سلیزو له عمله یې وکړه شل چې په نهه څلوېښتم اوور کې هدف د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړي. د پکتیا لپاره په توپ اچونه کې سمیع الله سرمست، حق ملوریا او برکت الله ګډاډا یوه وکټ وسوځوله. د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه محبوب الله تسکین وګټله. دغه راز د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو غوره توپ وهونکی هم د کابل بې لوبډلې لوبغاړی محبوب الله تسکین ونومول شو چې په پنځو پاړیو کې د دوه سلیزو پر مټ د نه پنځوس منډو په اوسط سره دوه سوه پنځه نوي منډې کړې وې. د غوره توپ اچونکي جایزه هم د کابل بې لوبډلې لوبغاړي عبدالله احمدزي ته ورکړل شوه چې پاته پاړیو کې شپاړس لوبغاړي سوځولي وو. د پنځلسم پړاو لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ځوان لوبغاړی هم د کابل بې لوبډلې ورو توپ اچونکی عقل خان ونومول شو چې په لومړۍ درجه ولایتي سیالیو کې یولس لوبغاړي سوځولي وو. د پکتیا ولایت لوبډلې یو لوبغاړي حقمل اوریا بیا د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه ګټلې ده. هغه یو سل څلور څلوېښت منډې کړې وي او دولس وکټې سوځولې وي. دا ولیدا چې د افغانستان د کورنیو سیالیو په دوام به کرکټ بورډ وایي چې تر دې وروسته د شپږیزې سیالۍ پیل کړي. اوس د خبرونه دویمه برخه درته خبرو. دا ځل مو د افغانستان او ایرلند د راتلونکو لوبلړیو او په تیر کې د افغانستان په بایلل شوو سیالیو مو د کرکټ بورډ له پخوانی چارواکي مسعود رحماني سره مرکه کړې ده. نور په مرکه کې ووري.
رحماني صاحب، مننه چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړ. د پیل پوښتنه مو دا ده چې ستاسو لاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته څه کول پکار دي چې یو بیا د سیالیو په ګټلو راشي؟
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. زما په نظر د ورلد کپ بعد د افغانستان ملي لوبډله رښتیا هم پر مځکه وغورځېدله چې د هغو ډېر لاملونه دي چې په هغه کې د راشد اپریشن کول هغه د لوبډلې څخه لیرې کېدله. همداسې نوین د لوبډلې څخه ایستو سو، بیا مجب پسې زخمي سو، بیا همداسې عظمت عمرزی زخمي سو. نو د دې لاملونه پر لوبډلې باندې ډیر منفی تاثیر وکړی او همداسې لوبډله بیا ډیره مصروفه سوله او لوبډله په لیګونو کې مصروفه سوله، لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې مصروفه سوله. د هغو تمرکز او هغه سوچ ټوله په لیګونو کې بند سول. د ورلد کپ بعد د ستر ډیر لیګونه وسوله، نو بیا هغه تر اتک د لوبغاړو بیخي د هغو نارضایت لوبډلې تر اتک موږ تاسې ولیدل چې پر ځینو لوبغاړو باندې بندیزونه هم ولګېدل. هغه یوازې دا درې لوبغاړي نه وه، هغو درو لوبغاړو ته نور لوبغاړو هم کتل. د هغو ورته همداسې نظر و، د هغو ورته همداسې پریکړه وه. خو بیا چې افغانستان کرکټ بورډ یو سخته پریکړه پر وکړه په اول سر کې او ګام یې پر اوچت کې، بیا ځینې لوبغاړي وبېرېدل. نو لاملونه هم دا وه چې لوبډلې کمبینیشن چې و هغه هم صحیح نه و. د لوبغاړو په انتخاب کې هم ناندرۍ وې. ځینې لوبغاړي چې مثال مستحق و هغه به نه و په شکې، یا به د لوبډلې څخه ډېر ساتل کېدل. یا همداسې په پنځلس کسیز و شپاړس کسیزه لوبډله کې وه، خو په یولس کسیزه لوبډله کې به همداسې پر بینچ باندې ورته ناست وه. اوس په کار د لوبډلې ته چې لوبډلې ته وخت ورکول سي. دا اوس کې لوبډله بیخي د ډېرو ستونزو سره مخ سوله چې هغه د ملت سختې نیوکې سره هم مخ ته، د پلار د ملت سختې نیوکو سره مخ ته. او ملت هم داسې کوي چې ځینې لوبغاړي ټارګېټوي، حال دا چې هغو لوبغاړو ته اوس افغانستان ضرورت لري په اوس وخت کې. د هغو بیک اپ باید موږ په تلاش کې اوسېږو، د افغانستان کرکټ بورډ او هغه په تلاش کې هم دی. د دې بیک اپ باید پیدا کړي. نو هغه کې لوبغاړي دونه تنقیدول او دونه په یو اصطلاح بې عزته کول، بد رد ملت ته خواس ورته ویل، نو هغه طبعا خبره ده. هغه انسانان دي، پښتانه دي، تر هغو تر غوږو هم رسېږي، نو پر هغو باندې ډېر منفي دغه کوي، تاثیر کوي. نو اوس په کار ده چې د دې لوبډلې پر ذهن باندې باید ډېر کار وسي. دوی ته باید یو سایکولوجیست چې هغه پروفیسر یا متخصص، هغه باید د دوی پر فکرونو باندې کار وکړي. او بل مشکل فزیکي دی، باید پر فزیکي ښه کار ورسره وسي. یو داسې کس ورته مقرر سي په دې دواړو بخشو کې چې هغه باید داسې کار ورسره وکړي چې هغه قناعت واړي. نو زموږ توقعات باید یو څه د لوبډلې څخه رالږم سي. موږ په لوبغاړو باندې ډېر پریشر اچولی دی او ډېر مو دی ته درکړي چې تاسو به هیڅ لوب نه بایلي.
په ورستیو څو لوبلړیو کې مو د افغانستان په ملي لوبډله کې څه کمه حص کړی دی چې سیالۍ وبایللې؟
ما ته په خپل د نړیوال جام سبا د افغانستان لوبډله ډیره ستړې ښکاری، لکه دوی چې وشت سفر په مخ کې لرلې او بیا بیرته میدان ته دنګلې. همداسې هم د ورلد کپ سفر ډیر وشت او ډیر دروند او ډیر د ستړیا او څخه ډکو، هم د ذهني هم د فزیکی ستړیا او څخه ډکو. بیا دغه بعد هم لوبډله دغه سي دغه سوله مصروفه سوله، ځینې په لیګونو کې ځینې په میچونو کې، بیا خو اناندریس ما بین سو دلګونو پر سر باندې. نو هغه کې د معلومیدل چې لوبډله ډیره ستړی ده، بیا بل لامل په لوبډله کې ماته دا معلومیږي چې ځینې لوبغاړي صرف خپل د کارګردګۍ پسې ګوري چې دوی باید د بل میچ لپاره څه وکړي، مسؤلیت اخیستل پښ کې ماته نه معلومیږي چې دوی د مسؤلیت د یو لوبیا اخیستی وي یا د لوبډلې اخیستی وي. داسې ښکاري لکه چې لوبډله پر یو پیجنی او خپل سری دورای خپل سری دورای پښ کې معلومیږي. بل لاملونه ما مخکې هم ذکر وکړي، هغه اوله خبره کې ما پوښتنه کې ما ذکر وکړي چې لاملونه لیګونه دي، لیګونه دي ځینې لوبغاړو زړونه نه کېږي چې راسي هلته لیګونه پرېږدي. که تاسې وګورئ په دغه څو سیریزونو کې د ساوت افریقې لیګ وو، په دوبۍ کې انټرنیشنل لیګ وو، همداسې د بنګلادیش لیګ وو او دغسې نور لیګونه وو، هغه د دوی څخه لس اوریز لیګونه وو، دا وو هغه د دوی څخه مس وو چې دوی پر هغه باندې ډېر خفه وه. نو هلته یوه ورځ تمرین ته دغه ته پاتې میچ ته پاتې دوی ورسېږي، هلته میچ و کې کیمپ وو، هلته کمبینیشن جوړول وو، هلته پلانینګ جوړول وو، هغه لیرې خبره ده. نو داسې حالاتو کې بیا لوبه کول یا پرفارمنس کول ډېره مشکلی. تاسو وګورئ زموږ د ورلد کپ چې ښه پرفارمران و د هغو څم پرفارمنس اوس نه کېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې څه له لاسه ورکړی دي چې له نړیوال جام وروسته یو دم د ګټلو فیصدي صفر ته رسېدلې ده؟
اول خو د لوبډلې څخه زموږ توقعات د ملت توقعات ډېر لوړ سوله چې هلته ډېر په زړه پورې لوبې وکړي او داسې کوي کوي هیوادونه یې مات کړي، نو د ملت توقعات ډېر ځینې لوړ سوله. بله خبره د دوی هم ډېر اور کانفیډنس وله چې د هغه لاملونه یې هغه و. بیا په د هغه بعد د لوبډلې په جوړښت ته هغسې پاملرنه ونه سوله، ډېر ناندرې پښې دغه سولې را ولاړې سولې. تاسو ولیدل چې افغانستان چیف سلیکټر هم استعفا وکړې، ځینې خبرې هغه وکړې، بیا هغه خبرې همداسې پاتې سولې، موضوع هم دغسې پاتې سوله، د ملت سره د ادارې د خوا څخه هیڅ هم شریک نه سوله. نو دا په خپله ډېر شکونه راپاروي. پوښتنه زما په فکر د لوبغاړو څخه نه وه، لوبغاړو څخه پوښتنه نشته. لوبغاړي زه فکر نه کوم چې اداره دې کښېنولی واوسېږي، د هغو څه دې پوښتنه وکړي، د هغو څه د مسؤلیت پوښتنه وکړي. او داسې دوی داسې فکر کوي دا لوبډله چې یوازې همدا دوی دي، بل داسې څوک نشته. نه، الحمدلله افغانستان د استعدادونو ډک دی.
د ایرلند په لوبډله کې څه نوي تغیرات لیدل کېږي؟ پیاوړې شوې ده او که افغان لوبډله کمزورې ده؟
ارین لوبډله ډیره پیاوړې شوې ده او ډیره پیاوړې راګرځېدلې ده. ځینې ډېر ښه نوي لوبغاړي ورته راغلي دي چې هغه په دا نږدې وخت کې لیګونه هم وکړه، په لیګونو کې هم مصروفه دي. بیا هغه یو ښه دغه لري چې هغه په لندن کې دوی هغه د لندن کاونټیانې کوي، نو د هغه ځګې څخه دوی هلته په هغه کاونټیانې کې لوبیږي چې دا د دوی دپاره یو مثبت ټکی دی، د دوی دپاره او د دوی د لوبډلې د کوسټ د قوي کېدو راز په دې کې هم دی چې دوی هلته د لندن کې کاونټیانې کوي. او زما په فکر چې لوبډله په مدیریتي برخه کې هم ډیره قوي ده. که تاسو وګورئ د هغې لوبډلې ادلون بدلون کې کوچینګ سټاف کې د کیپټنسی په دغه کې پر مختلفو دغو باندې لوبډله کیټګری باندې دوی ویشلې ده، هغه ته په وړتیا هر سړي ته خپل مسؤلیت د لوبډلې د رهبرۍ د سپارلې دي.
که د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلې سره مقایسه کړئ څنګه یې کوئ؟
زما په فکر زه خو په خپله افغانستان د ایرلند سره نه مقایسه کوم. د افغانستان لوبډله ډیره کوي ده، د ایرلند په مقابل کې د افغانستان لوبغاړي ډیر کوي دي، د ایرلند په مقابل کې غټ غټ نومونه دي، غټ غټ دغه دي لوبغاړي دي. څو لوبغاړي آر آی پی ایل کې لوبیږي چې د ایرلند هیڅ لوبغاړي نشته په شکې. نو دې ته په کتو سره زموږ لوبغاړو کیریر ته په کتو سره زموږ د لوبغاړو کارکردګۍ ته په کتو سره په درجه بندی کې د سی د ای سی سی وګوري چې د کرکټ نړیوال شورا په درجه بندی کې موږ د خپل د لوبډلې کوي کوي لوبغاړي لرو. موږ سره د کرکټ په دنیا کې غټ غټ نومونه ستا دا وسند راشد پس راشد په نشتون کې زموږ لوبډله کې شش لوبغاړي دي. زموږ دا وس کنډیشن هم زموږ د کوست د کوي توب یو نقشه ده چې موږ د خپل کنډیشن اتمن به موږ خپل د کنډیشن مطابق خپل د لوبډلې د هغه مثبت پوینت چې موږ یې لرو د هغه مطابق به موږ پیچونه جوړو. نو دا هر څه د لوبډلې د پاره مثبت دي او ان شاء الله لوبډله بالکل زموږ لوبډله ده. اوس د نړۍ د هغه پرمختللو لوبډلو په قطار کې باید حساب مقایسه شي، نه لکه د ایرلند سره. ایرلند چې یو ټیسټ لوبه موږ ته وګټله، دا معلومدار خبره ده چې زموږ د لوبډلې بد ورځ ده یا بد وخت څخه تیریږي. ان شاء الله د دې څخه براوځي لوبډله.
د ورځنۍ سیالیو په نوملړ کې د غزنفر، بلال سمی او ننګیالي خروټي ټاکنه سمه بولئ؟
بالکل، پر ځای ټاکنه ده. نوي ځوانان لوبډلې ته راتلل د افغانستان کرکټ آینده تضمینوي، چې دا د ننني عصري کرکټ اړتیا او غوښتنه ده چې باید لوبډله ځوانه سي، لوبډله قوي سي او با انرژي سي. خو نه داسې لکه موږ چې کوو چې لوبغاړي صرف د نامه دپاره، لوبغاړي صرف د دې دپاره موږ انتخاب کو چې هغه موږ د نیوکو د ملت جواب ویلی چې بیا لته بوزو الته بیا پر بینچ باندې کښېنولی، بیا په یو لسکسیزه لوبډله کې ورته ځای نه ورکو، یا مثال که به یو نفر ته په یو لوبډله کې په یو لسکسیزه کې په یو میچ پکت ورته ورکو، هغه پر داسې ځای باندې استعمال کړو چې هغه بیخي د هغه کانفیډنس د هغه هیلې د خاور سره خاورې سي. نو لوبغاړي نوي راوستل لوبډله ته بالکل مثبته خبره ده، ښه خبره ده او باید همداسې وسي. خو هغه د قوي پلان سره، د قوي مدیریت سره او د قوي تشویق او د قوي سپورټ سره باید وسی. هغه ته باید وخت ورکول سی. دسی هم نه یی چې بس یو ورځ یو لوبغاړی لوبډل ته خراولم صرف چې وایم چې عادي پلان کوي میراوستی نو سبب یې بل راولم، نه. لوبغاړی باید تر پلان لاندې ونیول سی، لوبغاړی باید تر قوي مدیریت لاندې ونیول سی، پر هغه باندې باید کار وسی او هغه ته باید وخت ورکول سی. هغه ته باید داسې وخت ورکول سی چې دا هغه د ځای مو کتل سی چې لوبډله په کم ځای کې موږ دغه لوبغاړی ته په کومه نقطه کې زموږ کومه نقطه د ضعف ته یا زموږ کوم ځای کې باید دته موږ موقعه برابر کړو او دی باید زموږ د لوبډلې برخه وګرځيږي، بیا پر هغه باندې کار وسي او حالت ورته موقع برابر سي ورکول سي.
فکر نه کوئ چې د نوي زدران او بلال سمی په ټاکنه به د افغانستان ملي لوبډلې د چټکې توپ اچونې ته شډک شي؟
و بالکل، نوي زدران یو ښه بالر دی، همداسې بلال سمی یو ښه بالر دی، نور هم ښه بالران په افغانستان کې شته. دوی به واتمن د افغانستان د ډک د پاس بالینګ دغه کمه تشه دا به ډکوي. دا اوس کې د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېر ښه پلان په لاره اچولی و چې هغه ایچ پی سي ډپارټمنټ د پاس بالران دپاره کیمپونه تقریبا د یوه کال څخه په کار اچولي دي، خو چې په هغه کې دوی د یو اوپن ټرایل دغه څخه د طریقه څخه لوبغاړي د سرعت مطابق چې 115 په پلس و هغه یې راخیستله، دوی په دا کیم کې دغه کوله شاملوله. خو زما په دغه په نظر باندې باید دغسې لوبغاړي چې دوی د هغه ځګې سره اخلي د هغه تر څنګ ډېر تمرکز باید پر داسې لوبغاړو باندې وسي لکه وفادار مومان، نوید زدران، بلال سمی، همداسې ابراهیم عبدالرحیمزی چې د افغانستان د ټیسټ کرکټ ډېر پرمختللي لوبغاړي دي، دغه بالر دي، او دغه د ملي لوبډلې سره چې دي دغه پاس بالران باید د دی ایچ پی سي کیمپ برخه وګرځي. که تاسو په نړۍ کې موږ تاسو په نړۍ کې وګورو په نړۍ د 115 پلس بالران یا د 19 څخه یا د ټیلنټ هانټ څخه راواخلي یا د الیپ لوبډلې یا د ایمرجنګ څخه راواخلي، هغه تر 150 پلس پورې ورسي. زموږ لوبغاړي چې راسي هغه نیچرل په خپل 118 یا 120 د وخت په تیرېدو سره د دې پر ځای چې دوی ارتقا وکړي یا دوی پرمختګ وکړي یا د دوی په بولینګ کې یا په سرعت کې شوالی راسي، په هغه کې متاسفانه د سهولتونو د نه پاملرنې و د نه منظم کېدنې و څخه هغه 110 ته بېرته په خپله راښته سي. بیا هم دغسې موږ پسې هېر کړو لکه ډېر لوبغاړي چې مو داسې هېر کړي دي او همداسې پر کورو باندې ناست دي یا صرف ډومېسټیک کرکټ کوي.
راشد خان او مجیب رحمان نشتر وخوده چې افغان لوبډله بستون زی غالي
راشد او مجیب زای ناستي بډیر بستونزمنی په اوس وخت کې خو موږ هغه ته متاسفانه چې کارم ندی کړی دا فکر موم ندی کړی بس موږ دا وایي چې بس دا دوی بلوبیږي دوی به راته ګټي دوی به کوي خو د دې زای ناستي فیدا کول د افغانستان لوبډلې د ملا د تیرې حیثیت لري دا باید په ډیر دقت سره دا باید د یو ډیر متخصصینو کسانو یا روزونکو لخوا څخه ځینې لوبغاړي هم د نجیب هم د مجیب ځای ته هم د راشد ارمان ځای ته باید مشخص سي باید وپیژندل سي باید د وسه څخه پر هغه باندې کار شروع سي باید په یو داسې سیریزونو کې لکه موږ چې د ایرلند سره لرو یا لکه موږ چې د اماراتو سره درلود دي هغه کې باید دوی ته موقع ورکول سي د مجیب او د راشد تر څنګ چې د هغو په شتون کې دوی ولوبیږي او دوی پر ځان باندې دا کانفیډنس پیدا کړي چې موږ د سبا راشد ارمان یا زه د سبا راشد ارمان یا مجیب رحمان یم
څومره وخت نیسي چې د دې دواړو ځایناستي پیدا شي ورسته پښتنه کوم اټکل دې څه ده چې د ورځنیو سیالیو پایله به څنګه وي
اټکل د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به را روان سیریز درې لوبې چې د ارلند سره ورځنۍ لرو هغه به افغانستان په ډیر قوي مراد سره ګټي بیرته به لوبډله خپله پخوانی پوم ته راګرځي او انشاءالله زموږ دعاوي هم دادي او د ټول ملت دعاوي هم دادي چې لوبډله به بیرته خپل اقوي وخت ته راګرځي انشاءالله
د ازادي راډیو د لوبو له میدانه ورځي سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د خبرونه هم دومره وا تر یوې بلې اونۍ مو په لویه لاس پارم